کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا په خطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی دی. یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي وویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد افغان کډوال وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواکې دواړو لورو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر لیکلي موږ د ډېرو دقیقو جزئیاتو ته داخل شوي یو خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاین په ټویټر لیکلي د خبرو په دې پړاو کې د مخکینیو مذاکرو د ترتیب شوي مسودې په اړه بحث وشو. د ویلي په ځینو مسلو کې پرمختګ شوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نهه ورځې دوام وکړ خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول شوی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي رډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو وګړی دوه میاشتې مخکې له کابله اختطاف کړی و چې د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي دغه مشکوک سړی پرون د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې نیول شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد کړی او ویلي دي کاش چې تا داسې څرګندونې نه وي کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت و. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادري پر خپل ټویټر لیکلي له دندې څخه د عراقچي لرې کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ځینو نورو بیا له ایران څخه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر څرګندونې تر فشار لاندې ګډې وډې ویل بللي او نوموړي تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. عباس عراقچی د چهارشنبې په ورځ ویل کچیر د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر ته راکم کړي ممکنه ده چې دوی له افغانانو وغواړي چې ایران پرېږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تمامېږي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وشوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یو ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. دا اشټلې په یوې آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. حمله پر ځایي وخت ماښام پر 6 بجو وشوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. دا 2 کلونو تر نامنې وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره شوی خو بیا هم د دې ښار په ځینو سیمو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایتیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګاوه چې له خپلو مخکینیو ژمنو شاته شوی. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د دغه شاتک په ځواب کې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په وارداتو خپله تعرفه له 30 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تاروبه به تر هغې د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختم شي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته راپورته شوي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 56 کلن شانن چې پخوا د بوئنګ شرکت اجرایه مدیر و د جنوري په لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه نومول شوی. سپین ماړی پرون په یوې اعلامیې کې وویل هیواد ته د شانن د فوق العاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ده ثابت شوي ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي نوموړی د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. دا خبرونه
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالی شورا وایي د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شول، د دې بهیر چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ته زیاته اړتیا ده.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي. آیا د چین 5G ټیکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ 5G ټیکنالوژي څه شی ده؟
په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي.
په روانه خبرونه کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انتخاباتو ځانګړې خبرونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی څو د سولې په اووم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنې چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دغه بهیر دی ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي چې په راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل فصل شي. تفصیل ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم ضرورت وه، هم هیله وه. هغه ځل خو خبرې ونه شوې، خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیابي او ښه مذاکره په مجموع کې همدا چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پایل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. لبلی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بیلابیلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سر ته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی. اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات که به خبری حل و فصل شی. بخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا در جمعه پا ورز ازادی رادیو تا ویل
خبری دیر مثبتی وی، البته پا بعض جزئیاتو که سه خبر پاتا دا و چالا اخلاص دوی نده وم پرا و بیا تیر انشالله او خبره به په ووم پرا کې کېدلای شي چې حل او فصل سیالته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په خاص ډول ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې له 1996 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو آزادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم لګېدلي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې په دې اړه څه ویره لري؟ نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطي کورس په نوم جوړ سوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کریستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېرې هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په وروستیو 13 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ سي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاصه سي. د ښځو د حقونو د دې فعالې په وینا، لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیې ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپله په هرات کې د فکري ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یوشت کلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیز نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د ده په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 18 کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی، ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په 16 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي، او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 16 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کریستین الم د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستین الم ویلي نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
د فرشتې جرار صاحب په رپورټ کې مو اوریدل چې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې او مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
او اوس هم د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزې جګړې په اړه یو راپور راخلو. د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینایي وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشیني ښودلې ده او وایي چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% لوړوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، چین د متقابل اقدام په اړه جزئیات ورکړي چې څه به وکړي د امریکا د دې کار په وړاندې؟
بله مننه مراسب، چینایي چارواکو نن جمعه دا خبره کړې ده او د متقابل اقدام په اړه جزئیات که څه هم تر اوسه نه دي ورکړي، خو د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر په لنډه وینا کې هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای شي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي دي چې د امریکا او چین د تجارتي مرکزیانو خبرې چې د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عمل کېدو مخکې پیل شوې وې، یعنی پرون پیل شوې، لومړۍ ورځ یې پای ته ورسېده او خبرې به د مې پر 10 نن بیا له سره پیل شي. سپینه مڼې وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي او چینایي پلاوي تر خبرو وروسته د مې پر 9 نیټه د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټیزر او د دغه هیواد خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره ولیدل. دغه ورځ د چین د دولتي ورځپاڼې د ګلوبل ټایمز مسؤول مدیر پر ټویټر د مې پر 10 نیټه د دې لیدنې د دوام تایید کړی دی.
بله، په اصل کې د چین او امریکا ترمنځ د ستونزې څنګه پورته شوه، سبب یې څه و؟
پر دې موضوع کړکېچ وروسته لاغه زیات شو چې تېر اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایټیزر او د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پر چین تور لګوي چې خپل مخکنی ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د دغه شاتک په جواب کې د میل له 10 نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 10 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه تکړه ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تعرفه به تر هغه د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي چې که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه، د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 8.3 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی چې د 2014 میلادي کال راهیسې ټولو ټیټه سطح ده. د امریکا وروستۍ پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي. البته دا یادونه هم باید وکړم چې لکه څنګه چې اعلان شوی و، دغه پریکړه به سلنن څخه نافذ وي.
بله، و موریدل چې د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینایي وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشیني ښودلې، وایي چې چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مئی له لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 100 څخه تر 25% پورې لوړوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي؟ د نړۍ د ډیرو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي به په مسؤن ډول کار واخیستل شي د خبرو لپاره غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې د 5G ټکنالوژۍ د وسایلو د تولید ستر شرکتونه چې د چین په څیر هیوادونو کې فعالیت کوي او په شدت د حکومتونو تر کنټرول لاندې دي، د ارتباط او معلوماتو تبادلې ته ګواښ پېښولی شي. آصف حبیبی چې د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمني کې پر خپل ډاکټورا کار کوي، د هغه د ډاکټورا موضوع د 5G ټکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشته جلال زیل آصف حبیبی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخابراتو د پنځم نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنی چې دا د مخابراتو د ټکنالوژۍ پنځم نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه د ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي، په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځغلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې له دې څخه ګټه پورته کیږي. او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره، په داسې سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپلو هغه شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کړي چې استاد څخه لري. د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونو کې ګټه پورته کړي، هیواد د یوې کمپنۍ د یو د وقاري امنیت پروتین کې بیا به بیلابیل امنیتي برخو کې.
حبیبي صاحب، د دې څخه بیا وایي د سوې استفادې امکانات هم شته. که یو دوه درې مثاله یې راکړي چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک یا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوء استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. همزه ځینې هیوادونه تښته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه دغه ټکنالوژي نه د خپل ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بیلګې درکړم. لومړی بیلګه یا لومړی مثال دا چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي، یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي، لکه بانکونه، لکه فرضاً لکه د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډېر الکترونیکي سي، د 5G په واسطه باندې سي، بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي، یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین دغه سیستمونو څخه ناسالمه ګټه پورته کوي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکټران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هاکران دغه آنلاین جراحي حکوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده، که فرض کو دغه مریض په افغانستان کې دا یو ډیر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کیږي، که ځینې هکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمانه وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حکوي، نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخېږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام درلودونکي افغان ژوند له خطر سره مخامخېږي.
د امریکا حکومت اندېښنه لري چې که دغه 5G ټکنالوژي د چین شرکتونه وسایل جوړوي او 5G ټکنالوژي ورڅخه استفاده کوي، دوی داسې خاص واړه میجټونه یا داسې خاصې وړې پرزې په دغو وسایلو کې ځای پر ځای کوي چې بیا مثلا کولای شي چې حتی په امریکا کې د امریکا ملي امنیت ته تهدید متوجه کړي. تهدید څومره واقعي دی؟
د امریکا او غرب اندېښنې د 5G ټکنالوژۍ باندې زما په نظر دا دوه بعد یو بعد دا ده چې چین په دغه برخه کې ډېر زیات مالي او بشري امکانات لري او له دغه دوو امکاناتو څخه غرب خصوصا اروپا او امریکا یو څه ډار کوي. دوی داسې فکر کوي که چېرې چین همداسې پرېښودل شي دغه بشري امکانات بشري منابع چې هغوی لري او دغه مالي امکانات چې هغوی لري، نو شاید غرب خصوصا اروپا او امریکا به د دوی د ټکنالوژۍ د سټنډرډونو څخه متاثره شي او دغه سکتور به مکمل د چین په واک کې. امریکا خصوصا هغوی د چین یوازې یوه شبکه یو مخابراتي شبکه تر اوسه پورې ډېره زیاته د انتقاد وړ ګرځولې ده او هغوی وایي چې دغه مخابراتي شبکه د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي، ځکه دغه مخابراتي وسیلو جوړونکي کمپنۍ د وسیلو کې داسې سافټویرونه انسټال کړي یا داسې پروژې انسټال کړي چې هغه ځینې معلومات راټولوي چې هغه دومره ډېر مهم نه دي د یو مخابراتي مکالمې لپاره، خو دوی بیا هم هغه معلومات راغونډوي. امریکایان افغانستان دوی چې دوی به دغه دومره ډېر زیات معلومات راغونډ نه کړي. د بیلګې په توګه د یو پیرودونکي د موقعیت معلومولو په برخه کې دغه ټکنالوژي ډېره زیاته د چین دغه ټکنالوژي ډېره زیاته جدي ده. امریکایانو سره په دغه برخه کې مخالفت کوي، هغوی وایي چې ته د پیرودونکي موقعیت معلوم کړه، یوازې هغه د مکالمې په وخت کې نور ته هیڅ ضرورت نه لري چې دغه پیرودونکي باید تل لپاره ته معلوم وي چې کوم ځای کې ده. دا څه ډول نور پارامترونه دي چې هغه سره مخالفت کوي او ځینې نور داسې معلومات چې اصلا موږ ته د یو ملکي انجینر په توګه ماته معلومات نشته، دغه د استخباراتو ډېر لکه محرم معلومات فکر کوم بغیر استخباراتو بل څوک ته لاسرسی نه لري. جامو کو نزاکتونو پر بنسټ باندې امریکایان ډېر زیات اندېښمن دي، هغه وایي چې د چین دغه شرکت باید په امریکا کې کارونه کوي. برتانویان هم په دغه برخه کې اندېښنه لري، حتی دغه تیر اونۍ وړاندې د برتانیا د ملي امنیت شورا په دغه برخه کې بحث کړی دی د همدغه چینایي شرکت باندې چې په ترڅ کې دی حتی د صدر اعظم د برتانیا مجبور سول چې د دفاع وزیر منفک
د جی 5 ټیکنالوژي په اړه مو چې چین لري د افغانستان د یو انجینر آصف حبیبي چې د ډاکټرا موضوع هم جی 5 ټیکنالوژي ده، په دې اړه مو د هغه څرګندونې ووري دي چې جی 5 ټیکنالوژي څه شی ده، څه ډول اغیز کولی شي، څه خطرات لري او له استفادې او څه ډول ترې استفاده باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
لا صفی الله ستانکزی ورو چې د نړۍ مطبوعاتو سره لیکلي.
نیویارک ټایمز رسپانې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبه ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلې ده. رسپانې په کابل کې د کاونټر پارت په مرستندوی مؤسسې د طالبانو له خوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یو ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وخود چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارت مؤسسه تورنه کړي چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارت له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانی لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارت د دفتر ترڅنګ ده. د کاونټر پارت کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځمې پر ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شوي شمیر نهو تنو ته لوړ شو او شل تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. پنځو بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلې چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. پنځه کلن سید رحمان یوازې د اتو میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو لسهاو زرو افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډه اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یوې فیزیوتراپیستې اخیستې او خپره کړي. د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو دوو ورځو کې نږدې څلور لکه کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي څه باندې یو میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په څلور لسیزو جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام هم اوریدل شي. خو اوس 12 بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انورو.
د طالبانو او امریکایي هد د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د افغان هندو د وژنې په تور نیولی. د بغلان امنیتي قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو باورې وګړی دوه میاشتې مخکې د کابل اختطاف کړی و او د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل او شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې سن وژونکي حمله وشوه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي.
زما رایا زما حق خبرتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو یا د انتخاباتو ته د ورستیو چمتووالي څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د سور په شپږمه به د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم پیل شي. دغه کمیسیون یا د انتخاباتو ته د بیلابیلو چمتووالي خبره ده سمه حال کوي چې له هم دغه کمیسیون 15 صحوی دفترونه رئیسان نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر ژر به دغه دفترونو ته نوی رئیسان وټاکي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمه ایز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې دغه دفترونو ته نوی رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه دفترونو ته د نوی رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د هماغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر ژر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردگ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسیون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسیون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون بیا وایي چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسیون د دائمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
ببینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څورلو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. که چیرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسیون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د کمیسیون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یې کارونه ښه روان دي، بل خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې دوی په دې اړه اندېښمن دي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره سي، ځکه افغانستان په یو داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي، خو که و نه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، انتخاباتو کمیسیون خپل امادګي ورته ونیسي، ډېر به خوشحاله.
د ټولو مهم چې دی د انتخابات په پروسه کې هغه امنیت دی، پروسه چې ده ډېره شفافه پروسه ده. خو موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو،
که ولسمشریزې ټاکنې هم موږ ته د منلو دي چې درسره سي په دې خوشحاله یو، موږ ته خوشبینه یو، امید ورته لرو چې درسره سي، موږ هیله ورته لرو او خوشحاله یو چې درسره سي، موږ ملاتړ. افغان حکومت خو اوس دلته موږ ته ژمنه کوي راکوي چې درسره کېږي، که درسره سي ډېر په خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې درسره سي، هیله ورته لرو چې درسره کېږي. او په دغسې وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دي چې ټاکنې ترسره کېږي، ډېر په بد وضعیت کې موږ.
درنو اورېدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واورېدل. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو کارونه له محل ویش سره سم پر مخ ځي، آیا ستونزې په کارونو کې شته؟ د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر به کله پیلیږي؟ آیا په خپل وخت به کمیسیون وتوانیږي چې خپل کارونه له زماني جدول سره سم پر مخ یوسي؟ په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب تاسې نه پیلو، که د انتخاباتو د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته امنی صاحب ته او تاسو ډېر قدرمن اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلاً د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو دپاره پر تابیاو باندې کار کوي تر څو وتوانیږو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. د تقویم نهایي شوی دی او دا ځل انشاءالله په تقویم کې تر ډېره بریده پورې کوشش دې شوی دی چې داسې یو تقویم ولرو چې د هغې په عملي کولو کې بیا له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه شو، لکه په تېرو ټاکنو کې چې یوه لویه نیوکه په کمیسیون باندې همیشه دغه وه چې ولې هغه څه چې په تقویم کې دي د هغې پر اساس کمیسیون نشي کولای پر مخ ولاړ شي. عملیاتي پلان هم نهایي شوی دی. د تر دې ټولو ښه موضوع دا چې د ټاکنو د بودیجې طرحه هم د حکومت مالیه وزارت له لوري په اصولو کې هغه ومنل شوله او د همدغې میاشت یعنی د سور پر شپږویشتمه به د رای ورکوونکو د ثبت نام پروسه هم رسما پیلیږي په ټول هیواد کې، او د دې لپاره هم فعلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړل شوې ده. د سافټویران به هم انشاءالله بایومیټریک وسیله باندې ترسره کیږي. راتلونکو ټاکنو کې بایومیټریک وسیله استفاده کیږي. دا ټول هغه موارد دي چې فعلاً ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کوي تر څو وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. په عملیاتي پلان کې هم هغه ټولې ستونزې مشکلات چې په تیرو ټاکنو کې موږ ورسره مخامخ وو هغه ټول په نظر کې نیول شوي دي. د نظرو بنسټونو اکثریت نظریات او موندنې په نظر کې نیول شوي دي. دا ځل به انشاءالله داسې ستونزه نه پیښیږي چې په یو محل کې دې څوک درای ورکون نه پاتې شي. په تیر کې به شپږ سوه کسانو کولی شوی په یو محل کې رای وکاروي. دا ځلې د دې مقدار څلور سوه ته راښکته شوی دی چې یعنی په یو محل کې څلور سوه کسان په یوه ورځ کې کولی شي هغلته خپل رای وکاروي. دغه ټول هغه موارد چې فعلاً ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کړی.
مروه مینه تاسو خو له نږدې نه انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې برخه کې کار کوي. د چمتووالي په اړه راته ووایه چې مخکې سادات صاحب یادونه وکړه، تاسو ور نخواښې دا چمتووالی هغه څه ډول چې لازم ده نیول سوی ده که نه؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، سادات صاحب ته، زموږ ټولو اورېدونکو ته. چمتووالی چې دوی د ولسمشري زو ټاکلو لپاره نیولی، سادات صاحب یادوري ترې وکړله. یوازې شپږویشتم د ثور چې دوی نیټه ټاکلې ده او شل ورځې وخت ورکړی ده د افغانستان ټولو هېوادوالو ته چې دوی باید ثبتنام وکړي هغه په بایومیټریکي شکل باندې. څو ډېرې وړې ستونزې دي ځکه تر اوسه عامه پوهاوی ډېر کم ده. تر اوسه د افغانستان عام خلک په دې نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور باندې دوی باید ورسي، بایومیټریک سي، او یوازې شل ورځې دوی وخت لري که نه نو بیا نسي کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. دغه لویه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید دوی خپل هغه کارونه ترسره کړي. بل مهمه مسله د دوی د کارکونکو ده. دغه کارکونکو چې دوی استخدام کړي دي او په دې شلو ورځو کې به کمیسیون ته کار کوي، دوی ته تضمین ورکوي چې دا کارکونکي به سم ترین شوي وي او دوی به هیڅ کومه ستونزه نه لري د بایومیټریک کېدو په مرحله کې. ځکه که بیا موږ له ستونزو سره مخامخ سو او بیا هم د کمیسیون خپل کارکونکي په دغه دستګاه باندې پوه نه سي، یا هم هغه مراحل چې طی کوو موږ د ثبتنام لپاره یا هم د نوملیکنې لپاره کله دغه سره ستونزې ولري، بیا به د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ سي. د عامه پوهاوي موضوع دومره جدي ده چې حتی که موږ په دغه وخت کې یعنی په دا شلو ورځو کې ونسو کولی دغه اته میلیون او اته سوه زره کسان چې په تیرو ټاکنو کې دوی تذکرې درلودې او تذکرو یې سټیکر درلوده که دوی رانسي او ثبتنام ونه کړي نو ټاکنو کې که بیا د خلکو ګډون کمیږي، د دغو ټاکنو مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي.
د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو یادونه وکړه، عامه پوهاوی که لږ تشریح کړي. اوس خو عام خلک مثال د میزان په شپږمه به انتخابات ته ځي او رایه به ورکوي، که لږ تشریح کړي کوم کوم برخې ډېر زیاتې مهم دي چې عامه پوهاوی په
لکه څنګه چې سادات صاحب یادوري وکړه او هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلي د ټاکنو په قانون کې، موږ دغه ټوله لړۍ په الکترونیکي شکل باندې مخکې ځو. یعنی ثبتنام رانیول سوی تر هغه مرحلې پورې چې موږ رای شمیرو او هغه به اعلانېږي. اوس خلک په دغه نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور دوی چیرته لاړ سي، دوی څه وکړي، کوم محلونه مرکز لري، محل لري، دوی راځي مثلا ولسوالیو ته که د هرې لرې او پرتې سیمه کې کمیسیون ته دغه ظرفیت لري او که نه لري، چې هلته دوی کارکوونکي تلای سي او که نه سي تلای. یعنی خلک شپږویشتم د ثور ته ډېر کم وخت پاتې ده او تر اوسه پورې یعنی زه چې د ثور بنسټ کې کار کوم زه څو ورځې مخکې هغه هم د رسنیو له طریقه خبره سوم، ځکه کمیسیون موږ سره دغه موضوع نه وه شریکه کړې. نسبت هغه تیر کمیسیون ته چې دوی کار کوه، د دوی اړیکې هم له رسنیو سره، هم د څار بنسټو سره، هم سیاسي ګوندونو سره کمرنګې سوي دي. دغه څه خرانځو زه فکر کوم
فقط صدات صاحب دغه د مروه مینه چې کوم اندېښنې مطرح کړي په دې اړه تاسو ځواب څه ده؟ واقعا څه ډول چې لازم ده عامه پوهاوي لپاره کار نه ده سوی، که څنګه پلان لري وروسته کېږي؟
افغان صاحب هغه ډول چې لازم او چې باید د عامه پوهاوي لپاره کار ترسره شي، بدبختانه په رښتیا هم د عامه پوهاوي لپاره دومره ډېر کار نه دی ترسره شوی. د دې کمیسیون د دې لپاره امکانات نه درلودل. د په تیرو کې د ټاکنو پروسو کې به د عامه پوهاوي په برخه کې مرستندویه نړیوالو بنسټونو دوی تر ډېره بریده پورې کار کولو، اما بدبختانه په دغه ټاکنو کې تر دې دمه پورې د عامه پوهاوي دپاره هغه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی. یعنی د ثبتنام دپاره خو موږ د شپږویشتم د ثور باندې په ټول هېواد کې د ثبتنام پروسه پیلېږي او ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي نیولې ده او دغه ثبتنام به هم د بایومیټریک وسیلې پر اساس باندې ترسره کېږي. موږ تاسو به ټول د دغه رای ورکولو مرکزونو ته هلته ځو تر څو موږ او تاسو هم بایومیټریک شو او د ټاکنو پروسه خپله رای وکاروو.
کار نه ده سولدین وروسته ورته کار کیږي.
ما مخکې اشاره درلود لیلت باندې مې بحث وکړو چې امکانات او مسؤلیت هم تر ډېره بریده پورې دغه نړیوالو مرستندویه بنسټونو چې دوی د ټاکنو په برخه کې د افغانستان سره کار کوي د هغوی په لاس کې و. خو تر دې دمه پورې دوی په دې برخه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خاص مرسته نه ده کړې. په اوس کې مونږ په همدې باندې کار کوو، دغه څو ورځې مونږ کوشش د دې کوو تر څو د عامه پوهاوي د لوړولو دپاره څه ډول وکولی شو کار ترسره کړو، اغیزمن کار ترسره کړو چې وتوانیږي اقلا ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې دوی د ثبت نام پروسه کې څه ډول کولی شي خپل ځان ثبت کړي، بایومیتریک نه څه ډول کولی شي هغلته استفاده وکړي. یو ښېګڼه چې دا ځلې مونږ لرو، په تیرو ټاکنو کې د قانون پر اساس باید دولتي مامورین چې د رای د دولتي ښوونځیو ښوونکي مونږ سره همکار وو. دا ځلې زموږ لاس خلاص دی، د آزاد بازار څخه مونږ کسان نیولی شو، هغه کسان چې دوی د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستي اوسېږي. تخنیکي برخه کې به انشاءالله هیڅ کوم مشکل ستونزه نه وي. د
راځو دغه ته یادونه وکړه چې دغه زیاتره نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې پخوا مرسته کړې. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، هغه د 15 ولایتونو د ریاستونو سرپرستان کېدل، دغه تاسو پورې اړه لري، دغه نړیوالو پورې اړه نه لري. ولې پرې دغه کارونه تر اوسه پورې ځنډېدلې دي؟ تر اوسه پورې موږ په ولایتونو کې مطلق رئیس نه لرو، سرپرست لرو، دلته ستونزه چیرته ده؟
تاسو پوهېږئ چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نوي شوله، د راتلونکو ټاکنو دپاره زمونږ ارزیابۍ شروع شولې، تېره پروسه ارزیابي شوله، زمونږ همکارانو ټول ارزیابي شول، هغه کسانو چې کار ترسره کړی، درست کار ترسره کړی، هغوی باید مکافات شي. چې نه دي توانېدلي، هغه مسؤلیت چې ورته سپارل شوی هغوی باید مجازات شي. د استخدام میکانیزم هم رامنځته شو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدا ډول د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک ریاست له لوري د همغه میکانیزم پر اساس باندې ټول هغه دایمي او موقت بسونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوند دي، د همدغه میکانیزم پر اساس به غیته افراد اشخاص راځي. په ولایتونو کې هم همدا اوس د شاوخوا 15 ولایتونو زمونږ اعلان ته تللی دي، او دغه لپاره همدا اوس امتحانونه اخیستل کېږي. همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر کې په همدې باندې کار ترسره کیږي، او ډیر زر به ان شاء الله د سرپرستۍ لړۍ هم پای ومومي. خو بدبختانه په افغانستان کې سرپرستۍ اوس په یو معمول باندې بدل شوې ده.
مروه مینی، تاسو مخکې یادونه وکړله، اما په هوای نه ده وکړل سوی ده، او سعادت صاحب په دې برخه کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه، وی منلې. د دې لپاره چې ښه اما په هوای تر سره شي، تاسو وړاندیزونه څه دي، څه باید وکړای شي؟
افغان صاحب اوس خو دوی د خپل دلیل موږ ته وړاندې کړي چې نړیوالې ټولنې دوی سره مرسته نه ده کړې، او تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، حداقل هغه عادي په هوای چې موږ د رسنیو له طریقه ورکوو، دا هیڅ رسنۍ دا کار مفت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره، د عامه پوهاوي لپاره. زما غوښتنه له کمیسیون څخه همدا ده چې اوس لږ وخته چې شپږویشتم د ثور ټاکل شوی ده د بایومتریکي نوملیکنې لپاره، حداقل زه د یوې افغانې وګړي په توګه هرې رسنۍ ته چې ځم هلته وایم چې په شپږویشتم د ثور باندې نوملیکنه پیلېږي، راځئ راسئ خپل ځانونه بایومتریک کړئ تر څو په شپږم د میزان کومه ستونزه ونه لري. حداقل کمیسیون دې هم همدغه کار وکړي، وخت رسنۍ دوی ته زنګ وهي، حداقل په بحثونو کې خودي ګډون وکړي، په بحثونو کې د خلکو څخه وغواړي چې راسئ بایومتریک کیږي، دغه خپله یو عامه پوهاوی ده. د دې ترڅنګ اوس موږ د افغانستان حکومت دغه بودجه تصویب کړه، نو اوس دې په دغه خصوصي او په دولتي رسنیو باندې هم یو غږ وکړي چې دوی دې مرسته وکړي له کمیسیونونو سره، تر څو یو بل سره مرسته او ګپ اوګه دغه سیستم جوړ کړو. نور یعنی پرته د نړیوالې ټولنې نه موږ وکولای شو چې عامه پوهاوی ډېر کړو په افغانستان.
مخکې مروجن ورته یادونه وکړله، موږ هم د ستونزو سره مخامخ یو. واقعا د کمیسون او د رسنۍ ترمنځ همکاري ډیره کم سوې ده. البته کېدای شي یو رسنۍ وو غواړي همکاري وکړي، خو د کمیسون لخوا بندیزونه لګول سوي دي. صدر صاحب که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې ستونزه چیرته دلته موجوده ده.
افغان صاحب، دا موضوع به ډیره ښه وای چې د کمیسیون رهبرۍ نه مودې پوښتنه کړې وای، خو بیا هم هغه کوم معلومات چې زه په دې برخه کې لرم هغه غواړم له تاسو سره شریک کړم. لږ وخت نه چې موږ کمیسیون ته راغلي وو، همیشه مو کوشش کړی شپه ورځ رسنیو ته مو ځان رسولی دی، معلومات مو ورسره شریک کړي دي. هیڅ په دغه نم رخصتي ورځ درلودلې ده، تاسو ته ټولو نه ښه تاسو شاهد یاست. د نوي کمیسیون له راتګ سره افغان صاحب دوی داسې تصمیم ونیولو چې د یو څه وخت لپاره تر څو چې کارونه منظم کړي اوسیږي تر هغې پورې دی د کمیسیون لیدلوری دی یو لیدلوری اوسیږي او ډېر بحثونو ته تګ ممکن دا د کمیسیون دپاره ستونزې مشکلات راولاړ کړي چې دا د ما زه خپله د نظر سره مخالف وم. همیشه د ما نظر هم همدغه دی چې باید همیشه کوشش د دې وشي تر څو د افغانستان خلکو ولسونو ته واقعیتونه وویل شي، د دوی سره معلومات شریک شي، هېڅ شی هم د چا نه پټ نه شي، او څه چې په کمیسیون کې ترسره کیږي د کمیسیون د قوت ټکي او د ضعف ټکي ټول ورسره شریک شي تر څو ټول هیوادوال په اخلاص او صداقت سره کمیسیون سره لاس ورکړي او دغه ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي. خو بیا هم په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله کوشش کوي تر څو ټول رسنیو ته رسیدګي وکړي، ټول هیوادوال ته معلومات ورکړي د ټاکنو په اړه باندې، او د مون خپل مسؤلیت او خپل وجیبه وګڼو.
امینی صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دا باید ومنو ځکه موږ هیڅ کړې ده، نو کرا سو چې نظر بنسټونو سره هم ورته ستونزه موجوده ده که تاسو سره په دې برخه کې همکاري مسته موجوده ده؟
نه، نوې کمیسیون کله چې راغی په رسمي توګه دوی خپل کار پیل کړ، په شروع کې موږ سره ډېر ښه اړیکې درلودې، مشورتي ناستې مو درلودې له دواړو کمیسیونونو سره، زموږ طرحو ته یې غوږ نیوه. موږ هم له دوی څخه ډېر خوشحاله وو، هر رسنۍ کې مو له دوی څخه مننه کوله چې کم دغه رقم دوام پیدا کړي، د پروسې تر اخره پورې موږ ډېرې ښې اړیکې ساتلی سو او یو د بل له تجربو څخه ګټه اخیستی سو، ځکه نوي کمیشنران نوي رهبرۍ د دواړو کمیسیونونو له بده مرغه نه ټاکنیزه تجربه لري او نه هم تخنیکي ظرفیت کې سته. نو موږ خوشحاله وو چې دوی به موږ غوګونیسی موږ کولی شو له دوی سره هم مرسته وکړو. په دې اخره کې ګورو چې هغه رقم ورو ورو له رسنیو سره اړیکې کمې سولې، د څار بنسټونو سره هم اړیکې کمې سوې. په ډېری مواردو موږ نه خبرېږو، په ډېری مواردو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو، په ډېری مواردو کې د موږ سوالونو ته سم ځواب نه راکړل کېږي. مثلا د کابل په اړه زه تاسو ته کولی سم یو مثال درکړم. د کابل رایې کله چې لغوه سولې، له سره بیا شمېرنه کېده، زموږ همکاران هلته شتون یې درلوده. کمیسیون وویل چې تقریبا د شکایتو کمیسیون وویل تقریبا 40% ریزلټ شیټونه دلته ورک دي. هغه امار چې موږ ترلاسه کړل یا هغه نظارت چې موږ ترې درلوده، دا له 40% نه هم ډېرې دي. نو ورته کمیسیون د پوښتنه کوو، کمیسیون موږ ته وایي دا په فزیکي ډول باندې د ټاکنو پر ورځ باندې د مرکزونه نه و، نو اوس نو زه ریزلټ شیټ ورته لکومه کوم؟ دا مسلکي، تخنیکي او قانوني ځواب نه دی یو څار بنسټ ته، دا که دارلنشا مسؤلیت وي یا که د کمیسیون د نورو کمیشنرانو مسؤلیت وي. ښه اړیکې له څار بنسټونو سره په ځانګړې توګه بیا فیفا سره چې دوی سره همیشه مرسته کوي، موږ همیشه کوښښ کړی چې د کمیسیونونو سره ښه مرستندوی هم اوسو. مګم د دې سرڅنګ کله چې ګورو موږ ته غوږ نه نیول کیږي او د موږ طرحو ته دوی سم ځواب نه راکوي، یا هم موږ هیڅ حسابوي، بیا نو مجبور یو د افغانستان رسنیو سره دا موضوع شریک کړو.
صدات سبي ولې بل موضوع تر ازو یو شمیر مترزو کاندیدانو د کابل زنبک په څلور لارې کې الته خیمه ویل ده. دوی وایي چې د موږ رائے خړل سوي دي، حق غواړي. دوی ته څه جواب څه؟
افغان صاحب، اعتراض او مدني حرکتونه د ټولو هیوادوالو حق دی، خو په دې شرط چې د قانون پر اساس باندې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت مشخص دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ابتدایي لیست نشر شو، له هغې وروسته د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ او نهایي پایلو باندې هغوی کار کوي. د دوی کله موږ سره خپل موضوعات شریک کړي دي، د همدغه کسانو څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زنبخ سره لار کې دوی کومه خیمه چې درولې ده، دوی سره ځینې پوښتنې وې. دوی کمیسیون ته راغلل، زمینه ما ورته مساعده کړله، زموږ د تخنیکي برخې له همکارانو سره هم د دوی هغه اسنادم را وړل، هغلته هم د هغې سره سر ورکړو. هغه کوم اسناد چې دوی په لاس کې درلودل هغه بل څه خودنه کوله، او کاش کې دوی له جملې څخه هم څوک وای چې نن دغلته هماغه څه واقعیتونه او حقایق چې هغلته دوی په خپلو سترګو ولیدل هغه هم له دوی سره شریک کړي وو. خو په اوس کې بیرته ورګرځي موضوع شکایت کمیسیون ته، دا چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنې ترسره کړې دي او وروستۍ او نهایي پایلو کې دوی نمونه ایستل شوي دي، هغه به ډېر ښه اوسیږي چې دوی خپله په دې اړه ځواب ورکړي.
امینی صاحب، پارلمان افتتاح سو ورستنه ته د کمیسیون لخوا اعلان سو، لوست دغه اعتراضونه په سمانه یعنی ګټه لري که تاوان؟
نورو د نورو ولایتونو شکایتونه اوس شکایتو کمیسیون هم نسی ثبتولای، ځان سره ځکه دوی باید مخکې لغنه خپل شکایت ثبت کړی وای، او کمیسیون باید ښه رسیدګي ورته کړی وای چې د دوی شکایت ته یو ځواب ورکړل سوی وای. اوس نو دا دغه ولایتو چې نهایي پایلې اعلان شوې دي، دغه نوماندان هم دا به توقع باید ونه لري چې وروسته له دې پارلمان افتتاح بیا دوی اوس شکایت کوي، بیا نو هغه وکیلان راوباسو موږ پارلمان نه شکایت وڅېړو. خو د کابل مسله بیا بېله ده. د کابل همدا اوس د شکایتو کمیسیون وایي 40% رایې ریزلټ شیټونه ولایتونه د یورک
دی او به کتنه د کابل مثلا د دولت ننګرهار د خالق د زیاتره نور ولایتونو د کوچانو د پکتیکا حوزې د ټولو کې متاثره کې پومون کې راګي
کمی شنو د دوړ مکلف دي چې د دوی هغه سوالونه چې دي د دوی اعتراض او لاریون ته جواب ورکړي مګم ډیری نمائندان زموږ ز فکر کوم په دغه لاریونونو کې په دغه وختونو کې لکه افراط کوي د شکایت وخت معلوم وو دوی باید خپل شکایتونه څېړلي وس مونږ نمان چې هم د اوس فیفا سره پاړي کې څو وروسته دی چې نهایی پایلې اعلان سوي دي بیا د خپل شکایت ثبتوي یعنی موږ د قانوني پوهه مو هم ډیره کمه ده وروسته له ابتدایي لسه به دوه ورځې وخت ورکول کیږي هغه قانوني پړاو کې دوی ترسره کړی وي دغومره جنجالونو سره نه مخامخ کېدو خو په هر هغه بلی پروسه کې چې یو طرف بایلون کوي یو بریالی په هغه کې اعتراض حتما رامنځته کیږي او کمیسیونونه هم نسي کولای ټول افغانستان خوشحاله وساتي په دې هم باید اعتراف وکړو حتما یو طرف چې بریالی نسه هغه اعتراض کوي او خپل حق غواړي خو د حق ورکول د کمیسیون کار ده مګم اوس کمیسیون باید څو مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دواړه کمیسیونونه شل فیصده یا هم کمې یا هم ډېرې رایې چې ریزلټ شیټونه یې نسته هغه چیرې دي بله مسله په رسمي توګه باندې کمیسیون د شکایاتو اعلان وکړ چې لغوه دي او موږ مراجعه کوو 28 او 29 د میزان ته نو اوس دغه لست چې ورلیږل سوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او دوی اعلانوي دا ابتدایي لسته که نهایي لسته ځکه موږ راسن لاړو اته وستم او نه وستم د میزان ته اوس دغه لست چې اعلانېږي دا کوم لسته د افغانستان خلک نه پوهېږي که لغوه سوی ده نو بیا حتما ابتدایي لسته او که لسته د لغوه سوی نو دا نهایي لسته بل دا چې دغه ټول پروسه او مرحله چې تېره سوله وروسته له هغه نه کمیسیون په هغه فیصله نامه کې چې کمیسیون شکایت ورلیږلې وه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پاره کې ویل شوی چې ټول مواد باید دوی ور تسلیم کړي د شکایت کمیسیون ته غوي قرنټین کې بررسی کړي وروسته لغه نه بیا خپل هغه مسولیت ادا کړي وروسته لدې چې ټول مرحله تیر شوی په اخر ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو سلویو فورمې د نتایج راوړي د شکایت کمیسیون ته ورکړي چې دا هم په مخه کې حساب کړي دا فورمې کمخ کې لغه نه نوي دا چیرته وي او کوي نو بیا دوی وسه کومه کړلې دا کومې فورمې دي وروسته لغه جوړې سولې مخکې جوړې سوي وي له دوی څخه ورکې وي دغه پوښتنې دي چې د کابل خلکو ته او په ځانګړي توګه نمایندانو ته دوی باید ځواب ورکړي
د دې اندېښنې په اړه تاسو ځواب څه ده
د هغه محلونو په اړه باندې چې دوی اشاره درلودل چې د 15% پورې د غیرای کېږي او هغه رزل شتونه شتون نه لري یا کلریم په کې ستونزه او مشکل دی هغه د انتخاباتو په اړه به تیر ټاکنو په عملیاتي پلان کې مونږ د یو شتونه هیو او همدا ډول د 1400 څخه په کابل کې البته د 3341 محلونو د مونږ سره په وخت حساب شوی وو چې د غیر جمله څخه 215 محلونه د ټاکنو په ورځ باندې یعنی د میزان پر 28 او 29 باندې هغه محلونه بند وو د هغه محلونو کې انتخابات نه تر سره شوی هغه ته څوک نه دی راوتلی را نه استفاده شوی دا چې لاتونه چې ولې بند وو هغه هم د هر محل لات مشخص نه کله چې هغه بند وو سیګي دغه نه به څه ډول وکول شم او تاسو دغه ریزل شیت د کوم کېږي که چې ریزل شیتونه ورته رامنځته شوی دی د مسولیت څوک اخلي چا د ریزل شیتونه رامنځته کړي یعنی دا هغه څه دی چې د ما په نظر باندې دوکې بس ور موضوع نشته ده کله چې د 215 محلونو کې انتخابات نه تر سره کیږي نو هغه ریزل شیت د کوم کړي هغه کله چې محل ته څوک نشي تلای هغه تر راي نشي کارولای هغه ته انتخابات نه تر سره کیږي امنیتي مسؤلین او بنسټونو چې د مسولیت هغه هم په خپل راپور کې هغه بند خو درې دی ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هم هغه بند وو نو هغه ته به د کوم محلونو راي پاتې دي چې هغه بعد حساب ونشي دا محل نه هغه 215 محل نه دي چې ټاکنو پور از باندې بند
که درسته پوښتنه پته کړه ته چې درلودونکو انتخابات په بایومټریک سیستم تر سره کیږي څه ډول به کله کې تشریحات ورکړي او توضیحات ورکړي څه ډول به تر سره کیږي
افغان صاحب دا ځلې به د بایومټریک وسیلې نه کله چې موږ استفاده کوو په تیرو ټاکنو کې موږ او تاسو د دوه ګوتو نښانې په هغې کې اخیستل کېده دا ځلې به د لسو ګوتو نښانې اخیستل کېږي دا ځلې هغه کس چې هغه خپله رایه ورکوي د هغې عکس به هم اخیستل کېږي له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کېږي هغه به د همدغه تذکیرې په شا باندې ورته نښلول کېږي له هغې وروسته دغه کس بیا کولی شي خپله رایه وکاروي نهایي کوشش د موږ دغه دی چې ټاکنو په ورځ باندې موږ او تاسو د آنلاین شکل سره ټاکنې بایومتریک نه استفاده وکړو. کله چې په آنلاین شکل موږ دغه وسیله نه استفاده کوو، په ډېره کمه موده کې موږ تاسو کولای شو ابتدایي نتیجه اعلان کړو. کله چې په کمه موده کې موږ تاسو ابتدایي نتیجه اعلان کړله، د خلکو اعتماد هم په پروسه ژوندی کېږي، تقلب او درغلۍ مخنیوی هم کېږي، او بغیر تقلب او درغلۍ نه هم په دغه پروسه کې چې څومره دغه ټاکنو د ورځې نه بیا تر نن پورې دغه وخت چې څومره نیول کېږي، د خلکو دپاره هم پوښتنې راولړېږي او د خلکو شکونه هم زیاتېږي. خو نهایي کوشش موږ دغه ده چې په آنلاین شکل سره اوسېږي. دا چې د آنلاین شکل دپاره موږ تاسو څه ډول د کومو ګزینونو استفاده وکړو، آیا کومه ملي کمپنۍ په دې توانېږي چې د ټاکنو په ورځ ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکړي د فضا له لارې، یا که یو ملي کمپنۍ په دې نه توانېږي، موږ کولای شو د نړیوالو کمپنیو څخه په دې برخه کې مرسته او همکاري وغواړو تر څو د یوې ورځې دپاره د افغانستان فضا انټرنیټ ولري، یا موږ تاسو په آنلاین شکل هغې نه استفاده وکړو.
د لاسوهنې د حاکېدلو موضوع مطرح ده، د دې لپاره تدابیر چې په پام کې شته؟
د دې دپاره به هم انشاءالله په تخنیکي ارزونې به ترسره کېږي، او د دې دپاره به هم مشخص تدابیر نیول کېږي تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو مخه هم ونیول شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مرو امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق،
د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې څه زار یالایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.